The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شروع ورځ د کال 2015 نومبر د میاشتې 2 منټه ده بخنه غواړم دسمبر د میاشتې 2 منټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینېمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 9:00 دي په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم نن کوم مهم خبرونه او څرټ کی د افغانستان صدر ویلی راتلونکو هفته به د پاکستان سفر کوي او ناتو ویلی کال 2014 کې بعد 2000 نور سی وی اسکر د امنیت ټینګولو په خاطر افغانستان کې پرځای کوي د ترکیه صدر رجب طیب اردغان د روس د صدر هغه داوی رد کړی چې ګنې داعش وسلوالو ته د تیلو په خرڅولو کې مرسته ورکوي بل خو ناتو د ترکیه په سرحدونو امنیتي ګامونه نور هم ټینګ کړی دي نن ګرده نړۍ کې د ایډز په اړه د خبرتیا لپاره نړیواله ورځ مانځل کیږي د ملګرو ملتونو راپور وایي چې زیاتره آسیایي هیوادونو چې پکې پاکستان هم شامل دی ځوانانو کې د دې بیماری سیوا شوې ده قدر منندونکو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې به یو شمېر موضوعګانو باندې تاسو ته راپورونه مرکه وړاندې کوو موږ سره اوسې خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان صدر اشرف غنی بخنه غواړم د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي دي چې راتلونکو هفته به د پاکستان سفر کوي د پاکستان خارجه چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی چې اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د کېدونکو غونډې پرانسته به د افغانستان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ګډه کوي کوم چې به د دسمبر میاشتې په 9 نیټه شروع کیږي د پاکستان وزیر اعظم لخلي خارجه وزارت وایي چې د پیرس غونډې یو وړخته به د چارواکو سره خبرې اترې کوي چې سلاو کې څنګه پاکستان او افغانستان نه علاوه امریکا او چین هم د طالبانو سره د سولې خبرې مخ په وړاندې بوتلل غواړي په پیرس کې د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته هغلی اشرف غنی سره لیدکاته کړی وو ناتو ویلی دی چې کال 2014 کې به د اضافي یو کال لپاره تر 2000 پورې پوځیان په افغانستان کې پرېږدي چې دغه ملک د ترخګرو لپاره د محفوظ ځای څخه بچ وساتي د ناتو ستر مشر جنرال جیمز سټالټنبرګ ویلی دی چې د دوی ائتلاف ژمنه ښودلې چې ضرورت په وخت د مرستو لپاره په افغانستان کې 2000 پوځیان د اضافي یو کال لپاره پرېږدي د ویل چې دغه عسکر به په افغانستان کې موجود په اوستم مرسته ورکوي هاغلی سټال سټنبرګ دا اعلان د ائتلاف د خارجه وزیرانو د غونډې وروسته وکړ د ترکیه صدر د روسیې صدر ته چیلنج ورکړی دی چې ثابت کړي ترکیې داعش وسلوالو ډلې ته د تیلو په خرڅولو کې لاس امداد کړی دی د دغه دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي پسته هغې څېوا شکله چې تیره هفته د روس جنګي الوتکه د روسیې د ترکیې هوایي پوز وغورځوله د ترکیې صدر بیخي د روس د صدر ولادیمیر پوتین هغه تورن رد کړ چې ګنې د داعش وسلوالو سره د تیلو په خرڅولو کې یې مرسته کړې د ترکیې صدر رجب طیب اردغان ویلي دي کچري روس خپل دعوې ثابت کړي نو دوی به د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړي د روس د جنگي جهاز د ترکیې لخوا د غورځولو وروسته د ناتو ملکونه کوشش کوي چې د ترکیې په سرحدونو د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کړي په برسلز کې د ناتو خارجه وزیرانو په غونډه کې ویلي شوې دي چې په دغه ګامونو اخستو کې په بهیرې روم کې اضافي جنگي بیړۍ به پرځای کوي د دوی وایي چې د ترکیې انسر لیک هوایی ډګر ته به اضافي جنگي جهازونه لیږي او د میزایل دفاعي نظام به هم نور مضبوطوي دوی وایي چې د شام او عراق سره په سرحدي پوله د ترکیې حالات انتهایي نازک دي او د کوم ممکنه مداخلت لپاره به دوی نور هم مرسته د خپل غړي ملک ترکیې سره کوي د روس جنگي جهاز راغورځولو باندې د امریکا صدر ویلي دي چې د ترکیې او روس ترمنځ د تاوتریخوالي ختم کړي شي او په شام کې روانې جګړې پر ضد د ټول یو موټی شي د ویل چې زموږ شریک دشمن داعش دی او هغه او دغه د ویل چې غواړم زموږ د ټولو پام هم دغه اړخ ته راوګرځي هاغلی اوباما د ترکیې صدر رجب طیب اردغان سره په پیرس کې د لیدو کتو وروسته دغه خبره اترې کړې دي د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي چې د چاپیریال د بدلون ستونزه د اقتصاد او امنیت شان لویه مسله ده او ضرور به د دې حل هم اوس لټول وي د ویل که د موسم د ګرمېدو دا مسله یا دا سلسله هم دغسې روانه وه نو د سمندرونه به نور راوخیږي موسمي بدلونونه به ډېر زر په تیزۍ سره بدلېدل شروع شي او دا به په مختلفو طریقو سره وي او دغسې دا به یوه لویه خطر رامنځته کړي او نن ګرده نړۍ کې د ایډز ناروغۍ په اړه د خبرتیا لپاره نړیواله ورځ نمانځل کیږي د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د آرام سمندرګي په غاړه فرتو آسیایي ملکونو ته خبرداري ورکړه چې دغه ملکونو کې د ایډز ناروغي مخ په زیاتېدو روانه ده. دغه اداره وایي چې په ځوانانو کې په دغه ملکونو کې 1.6% د ایډز په ناروغۍ کې زیاتوالی راغلی دی، کوم چې د خطرې خبره ده. دا راپور د 2 کالو د څرویو وروسته وړاندې کړی شوی دی. دوی وایي چې پاکستان، چین، هند، کمبوډیا، میانمار، ویتنام، فلیپین او پاپوا نیوګنی هم هغه ملکونه دي چېرته چې زیاتره ځوانان په دې رنځ کې اخته دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د ډیو راډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنی غو واشنگټن ډی سی نه غوږی. د افغانستان صدر اشرف غنی ویلی دی چې راتلونکي هفته به د پاکستان سفر کوي. د پاکستان خارجه چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړي او په جاری شوی بیان کې ویلی دی چې اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د کېدونکي غونډې پرانسته به د افغانستان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ګډه کوي، کومه چې به د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه باندې په اسلام آباد کې شروع کیږي. د پاکستان وزیر اعظم له خلی خارجه وزارت وایي چې د پیرس غونډې یو اړخته به د چارواکو سره خبرې اترې کوي چې سلا وکړي څنګه پاکستان او افغانستان علاوه امریکا او چین هم د طالبانو سره د صلح خبرې مخ په وړاندې بوزي. په پیرس کې د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د هغلی اشرف غنی سره لیدو کاته کړیو او په دغه لنډ ناسته کې هم دواړو مشرانو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د مرحله بیا شروع کول کوم چې د روان کال جولای په میاشته کې ودریدلې وي په دغه باندې خبرې اترې وکړي. په افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې د پاکستان په مرسته شروع شوې چې لومړی غونډه یې په مری کې وشوه او د دویمې غونډې د شروع کېدو نه وړاندې د افغانستان د طالبانو مشر مله محمود عمر د مړینې سره دغه خبرې اترې وځنډیدې او د افغانستان په مختلفو برخو کې په دغه ورځو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې او په کندوز کې بیا یو په منځني ښار باندې چې دغه مرکزي ښار دی په هغه باندې د افغانستان طالبانو قبضه هم وکړه او بیا د افغانستان د چارواکو لخوا مخامخ داسې بیانونه میډیا ته راغله چې ګینې د دغه طالبانو په شا د پاکستان د پوز او د استخباراتي ادارې لاس دی. دغه سي د ملک پایتخت په کابل کې او خوشانور سیمو کې هم د تشدد پیښې وشوي او د افغانستان حکومت لخوا د دغه نیوکو لړۍ دوام ولر چې ګینې د دغه پیښو په شا د پاکستان او د هغې د پوز لاس دی. بیا د پاکستان پوز او حکومت دغه دعوی رد کړي او وایي چې دی په افغانستان کې د صلح عمل ته دوام ورکول غواړي او د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغې لپاره به پاکستان خپل رول لوبولو ته چمتو وي. په دغه ورځو کې د افغانستان د صدر لخوا هم دا بیان مخې ته راغی چې د افغانستان د طالبانو او د حکومت ترمنځ په خبرو اترو کې هغوی پاکستان درېمګړی ملک نه جوړول غواړي، بلکې په دغه خبرو کې دوی پاکستان شاملول هم نه غواړي. خو د هغې وروسته بیا د پاکستان د پوځ مشر جنرال لایل شریف او د هغې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم د واشنگټن ډی سي سفر وکړي او په دغه سفرو کې بیا د پاکستان چارواکو لخوا دا بیانونه مخې ته راغله چې ګنې د امریکا حکومت هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې کوي غواړي، بلکې بیا په امریکایي میډیا کې هم خبرونه خپاره شول چې امریکا هم د افغانستان د صلح او د امنیت لپاره د طالبانو او د حکومت ترمنځ دغه خبرو اترو کې د پاکستان رول مهم ګڼي. دغه تفصیل وو د پاکستان او د افغانستان د چارواکو ترمنځ په ممکنه خبرو اترو باندې. اوس راځو د ترکیې او د روسیې ترمنځ کوم شخړه راپورته شوې ده. په دغه باندې د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د روس د صدر ولادیمیر پوتین لخوا چې کمی نیوکه شوې دي چې ګنې ترکیه په شام کې داعش وسلوالو ته د تیلو په خرڅولو کې مرسته ورکوي، نو دغه دعوی بې ځای دي او ویلي دي چې د روس لخوا دغه دعوی ثابت کړی شوی. نو رجب طیب اردوغان وایي چې دی به د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور کوړاندې کوي.
د ترکی صدر خپل روسی سیال دا تورونه رد کړی چې غنی د داعش د تیلو خرڅولو کاروبار کې انکرا هم شریکه ده. دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د ترکی لخوا روسی جهاز راغورځولو پس د دواړو هیوادونو تعلقات د غټ تاوتریخوالي ښکار دي. انکرا د روسی صدر پوتین دا تور په سخت جبرت کړی چې غنی ترکی د روس بمبار جهاز په دې راغورځولې چې شام کې داعش سره خپل د تیلو کاروبار بچ کړي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان وای د خپل منصب نه مستعفی شي کو صدر پوتین خپل دغه تور ثابت ک خو بیا چنگیز خان چې د استنبول سلیمان شاه یونیورسيټي کې سیاسيات خای وای روس دا تورونه ډیر په نازک موړ کې لګولي
دیر از کنټینیوسلی نیوز پیپر آرټیکل ایوریوير اباوت دی ډیلز اف ترکی وذ دیز ټیررिस्ट گروپس Now, Russians officially
دی وی په ډیر اخبارونو کې د ترکی او د ترهګر ډلو ترمنځ د ناوړه کاروبار خبرونه چاپ شوي روس اوس په دغه خبر باقاعده او نیغ په نیغه خبرې کوي نو په داسې حال انقره باندې فشار زیات شوی سیړنکاران غړي د روس دا تور چې ترکی د داعش ترهګرو د میلیونه غیر قانوني تیلو کاروبار نه ډیره پیسې ګټلې د صدر اردوان په نیز ډیره غټه خبره پدې هم دا چې دی کې داغه د زوی بلال نوم راځي صدر اردوان دا تورونه په سختۍ سره ردوي او صدر پوتین تر اوسه ثبوت نه دی پیش کړی خو بیا د روس استخباراتي ایجنسی په ترکی کې په غټه کچه موجودګی لري د دوانو هیوادونو یو بل سره دا تاوتریخوالی په داسې حال را هم رامنځته شوې چې دوانو د ترکی او شام په پوله خپل فوجونه را جمع کړي روس اعلان کړی چې اوس به د دوی ایس یو 34 بمبار جازونه شام کې کاروایانې کوي دغه جازونه بمباری هم کولی شي او هوا کې نور الوتکو سره جنگ هم کولی شي ولې بل لاس ته د ترکی هوایی فوج شام سره په خپل سرحد غزمو له نور زور ورکړي نن د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو یو وار بیا د مذاکراتو وړاندیز کړي خو دا خبره هم تکرار کړي چې د خپل خاورې هر ممکنه دفاع وکوي ریوای مونږ له خبرو ته کې ناستل وی خو په دې تمه د سوک نه اوسي چې دوی به د ترکی د هوایي حدودو زمکني پولو او سمندرونو خلاف ورزي وکړي او ترکی به پېزان غلي کړي د دې ځایونو دفاع کول زموږ فرض دی صدر پوتین وایي تر څو چې ترکی د روس جهاز را غورځولو باندې معافي نه وي غوښته تر هغې ورسره خبرې کول نشته د روس او ترکی ترمنځ د تاوتریخوالي په ماحول کې صدر اوباما په دواړو هیوادونو غږ کړی چې یو بل سره د روغ سازه وکړي او خپل پام د ګډ دښمن داعش ته راوګرځوي
په شام کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیاتو سر ته رسولو لپاره د امریکا صدر بارک اوباما ویلي دي باید چې د روس او د ترکیې ترمنځ اختلافات ختم کړي شي او د دغه دواړو ملکونو ترڅنګ نور ملکونه په داعش باندې خپل پام راوګرځي او دغلته د داعش پر ضد جګړه کې خپل رول ولوبوي په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو چاپیریال په حق له دیونه پیرس کې د غونډې پترس کې د شام په مسله هم یوشمیر مشرانو لیدنې کړې د پیرس سفر په اخره کې صدر باراک اوباما یو خبری کانفرنس کې ویلي دیونه د روسی صدر ولادیمیر پوتین سره خبرو ورستو دا ګمان شوه چې د داعش نومي تندر وډلې پر ضد جنگ کې روس د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف تګلارې ته نږدې شوه
I'm confident that we are on the winning side of this and that ultimately Russia is going to recognize the threat
de wai yakini de che dui da gati pataraf ti aw rus ba khama kha da haqiqat taslimawi che daish da gwi mulk aw da gwi khalko ta khatar de aw tur tulo muhima khabara rus baid da ga dalo sara malgare shi che da daish parza jangegi sadr obama wali gani che rus hum pade po hade che da sham masale kum fauzi hal nishta da wali rus haga taglare tanis de shwe kum bandi viana ki da kharija wazir john kerry rus charwako aw shami jalo tarmans khabaratro ke ittefaq shwe de خوای وخت برګی چې روس په مکمل توګه خپل تګلارې بدل کړي
That's not happening now. It was never happening. It's not going to be happening in the next several weeks. What can happen?
دی وای ګمان نکوي چې موږ په دې واهمه کې پاتې شو غنی روس په سمدستي توګه باندې د داعش په اهدافو بمباری شروع کړي دا شوی نه ده دا سکه هم نه دی شوی او دا سبر روانو سو اونو پورې هم نکیږي سچې کې دی شي هغه سیاسي عمل دی چې خارجه وزیر جان کیری په دې ډیره خواري کوي او ورسره د روس خارجه وزیر لاروف همکاري شامل ده کچری ویانه کې دغه خبرې ترې منست راشي نو بیا ممکن ده چې موجوده راځینامه لاندې کوم باندې ټول فریقین اتفاق شوي به موږ وګورو چې شام کې دننه او بهر ځنی سیمو کې ډزبندي عملی شي صدر اوباما ویلی د صدر بشار اسد واک نه کوزیدو په حق لا صدر پیوتن او د اختلافات لري خو دی وای اسد واک کې پاتې کېدل به ممکن نه وي چې صدر اوباما غني صدر اسد د شام ټوله جنگي ډلې یو ځای کول نشي بلخوا داسې راپورونه دي چې داعش نومي تندره وډلې خپل اغیز افریقا پورې رسولې. دغلته د نایجیریا او سومالیا تندره وډلو سره رابطې جوړوي. دغه خبرې د امریکا د افریقا کمان مشر وایس اف امریکا ته کړي. د افریقا کمان فوزي عملیاتو مرستیال مشر وایس اډمیرل مایکل فرانکن وای دغه وسلواله ډله د لیبیا سرت خار کې هم قریبا 2000 وسلوال لري، کوم چې فروری میاشت کې یوازې 200 وو. د تحقیقي ادارې بروکینګ انسټیټیوټ سره کارکونکي دفاعي سرنکار مایکل اوهن لون وای د داعش پر ضد یو مکمله تګلاره کې نه یوازې شام او عراق کې کاروایی په کار ده، بلکې لیبیا او یمن پکې هم شاملول په کار دي. او هنلون وایس اف امریکا ته ویلي د لیبیا نه یورپ ته رسد انتهایی آسان دی. دی وایي ښکاري چې سرت د داعش مضبوط مرکز جوړ شوی او داسې هم نه ښکاري ګڼي څه وخت کې به دوی دغه ښار کنټرول بایلي. سومالیا کې د داعش تندره وډلې الشباب سره رابطې نیولي. د الشباب قریبا 40 پورې وسلوالو اکتوبر میاشت کې د خپلې وفادارۍ د القاعده نه داعش ته اړولي. تازه پرمختګ افریقایي سیمه کې هغه مهال مخې ته راغلو کله چې څو میاشتې وړاندې غربي افریقایي تندره وډلې بوکو حرام د داعش سره د وفادارۍ اعلان وکړو. وایس اډمیرل فرانکن وایس اف امریکا ته ویلي دغه اتحاد هر څه که ډېر کامیاب نه دی، خو دا یقیني ده چې داعش د بوکو حرام سره ځینې جنګي مهارتونه شریک کړي. یو مثال یې د بوکو حرام تندره وډلې لخوا ځانمرګي بریدونو کې زیاتوالی راوستل دي چې ورسره دغه ډله نوره هم خطرناکه شوي. داعش هغه ملکونو کې خپلې جرړې مضبوطوي چېرته بډو رشوتونو مضبوطې جالې وي او دغه مسله زر حل کېدو نه ده. وایس اډمیرل فرانکن وایي امریکا حکومت ګرد افریقا براعظم کې ملکونو سره فوزي همکاري سیوا کړي، خو لا دا خبره یقیني شوې نه ده چې دغه ملکونو کې به د فوزي عملیاتو وروستو سرنګ ښه انتظامي مشینري فعال شي. ښاغلی فرانکن وایي د خارجه وزارت لخوا دغه ملکونو کې د ترقۍ لپاره نور کار پکار دی چې د امریکا فوز کوم چې ترهګرۍ پر ضد د دغه ملکونو تربیه کول غواړي او ورسره غواړي د افریقا مزل په سمه لار شي.
د ملګرو ملتونو لخوا د چاپیریال په بدلون رابلل شوې غونډه چې پرون شروع شوې ده، پرون بل ورځ شروع شوې ده او نن یې دریم ورځ ده. په دغه غونډه کې 159 ملکونو مشران برخه اخلي او مقصد دی په ګرد نړۍ کې د تودوخي مخ په زیاتېدونکي رفتار باندې قابو راوستل دي او یا چې کم د موسمي بدلون دی دغه مخنیوي کول دي. په دغه کې یو شمېر مشرانو خبرې اترې کړې دي او کم اهداف ټاکلو د پاره یو ایجنډا جوړول او یا دغه سې کم یو پلان مخې ته راوړو پر سر باندې د دغه مشرانو ترمنځ خبرې اترې کیږي او د خبرې اترې به تر 2 هفتو پورې، یعنی د روانې میاشتې تر 11 منټې پورې دوام لري. په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار محمد اکرام د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د فرانس سرخار پیرس نه بهر د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون په سر نړیوال کانفرنس په موقع صدر براک اوباما خبريالانو ته وویل موسمي بدلون یو ډیره غټه او د پوره نسل مسله ده. موبلي وویل په یو سیاسي نظام کې د دې ځای کول تر ټولو ګران کار دی، ځکه چې د دې اثرات ډیر په قلار راځي او د دې تلل ډیر ګران دی.
If we let the world keep warming as fast as it is and sea levels rising as fast as they are and weather patterns keep shifting in more
د خپل خلکو زیاتی دونکو موقع ته نه وقف کو، د خپل خلکو زیاتی دونکو موقع ته نه وقف کو، بلکې دا بعد بدلی دونکو نړۍ د بیلابلو نتیجو مطابق ځان برابرولو باندې لګو. خو صدر اوباما خوشبینو چې د موسمی بدلون مسله حل کېدی شي او دا چې نړیوال مشران پیرس کې د 2 هفتو کانفرنس اخر پورې په موسمي بدلون یو تلون ته رسیدي شي چې پکې د نړۍ خرابونکو گیسونو په اخراج لازمی حد کې خوده شي. د دې وړاندې وایټ هاوس اعلان کړي چې د امریکې 3 اویا کمپنو د موسمي بدلون په سرګام پورته کولو لپاره ژمنې کړي. په دغه آبادو کې په نړیوال کمپنو غږ شوی دی چې د ماحول خرابونکو گیسونو اخراج کې 50% کمی راولي، د اوبو استعمال 80% کم کی او 100% بیا استعمالی دون کی توانائی واخلی. همدنه پورز د فرانس صدر فرانسوا اولاند اعلان وکړو فرانس با راتونکو سلور کلونو کې افریقایي ملکونو ته د بیا استعمالی دون کی توانائی د ترقی لپاره 2.1 اربا ډالر ورکوي. په کانفرنس کې برخه اخستونکو یو شمیر ملکونو مشرانو د ځنګلونو حفاظت او د دې بیا پرځ کولو لپاره د ګام پورته کولو تایید وکړو. د امریکای مایکروسافټس کمپنۍ بانی بل ګیټس د یو پلان اعلان وکړو چې د 19 حکومتونو او د 10 ملکونو نه 28 عربپتی خلکو په مرسته به د عربونو ډالره یو فند پرځای کوي چې د بیا استعمالیدونکي توانایي په تحقیق کار وکړي. د ګل پورس د غونډې د پرانستې په موقع د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون ویلي د مشرانو په لاس کې دا طاقت وي چې د اوسني او راتلونکو نسلونو د خیر ښېګڼې لپاره نړۍ محفوظه کړي. روان کال 103 ملکونو د موسمي بدلون مخنیوي لپاره د اوږدې مودې پلانونه وړاندې کړي دي، خو د غونډې په موقع د سختو خبرو امکان پروت دی. امریکې وعده کړی چې د کال 2025 پورې به 28% پورې ماحول خرابونکي ګیسونه کموي، او چین د ماحول خرابونکو ګیسونو محدودولو لپاره د کال 2030 هدف اخوده دی. امریکا، چین او هندوستان د ټولې نړۍ کاربن ډای اکساید نیم پریما ګیس خارجوي. ساینس پوهان وایي کاربن ډای اکساید په هوا کې ګرمي راهساروي، کومه چې د زیاتیدونکې نړیوالې تودوخې تر ټولو غټه وجه ګڼل کیږي.
نن په ګرده نړۍ کې د ایډز ناروغۍ په اړه د خبرتیا نړیواله ورځ منځل کیږي. د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره وایي چې د آرام سمندرګي په غاړه د پرتو آسیایي ملکونو دننه په ځوانانو کې د دغه ایډز د ناروغۍ شمیره مخ په زیاتېدو ده، او په دغه کې زیاتوالی 160% راغلی دی. په دغه ملکونو کې پاکستان، چین، هند، کمبوډیا، میانمار، ویتنام، فلپین او پاپا نیوګینی هم شامل دي. په دغه حق لا د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکارا انیلا خالد وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي د دوو کالو سیړنې ښایي چې په تنکو ځوانانو کې ایچ آی وی د خطرناک حد پورې خورېدونکې دی. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د یونیسف سیمه ایز مشاوره وینګ سای چینګ وایي د کال 2000 وروسته د ایچ آی وی د لاسا د تنکو ځوانانو په مړینه کې 160% اضافه شوې ده. دا وایي
ایشیا بهر کایل سیمه کې تنکی کل کې ایچ آی وی مرض پروت دی. دا ځکه چې د 40 کلن کم تنکیان جسمانی معاینې نه کوي، او د دې وجه دا ده چې د دوی د هر څه د مور پلار په ذمه وي.
رپورٹ وائی د شلو کالونا د کم عمر کسانو اکثریت د ایچ آئی وی د خطر سرا مخ دی، خو وائی د دغه عمر خلکو کې د ایچ آئی وی موجودگی بیا ډیره زیاته ده. په رپورٹ کې هنوئی، بینکاک، ممبئی او د چین د ځینې ښارونو کې په تنکی ځوانانو او پیغلو کې د ایچ آئی وی د شتوالي خبر ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو وینا ده چې په سیمه کې تقریبا 2,40,000 بالغ کسان داسې دي چې هغوی کې ایچ آی وی وایرس موجود دی. وینګ سای چینګ وایي چې دا شمیره د یو وبایي صورتحال څرګندونه کوي. په دې رپورټ کې حکومتونو ته غږ شوی دی چې د بالغ خلکو په حق له صحیح اعداد و شمار راغون کړي، او د ایچ آی وی د مخنیوي لپاره اثرناکه تګلاره جوړه کړي. په رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې په دنیا کې صرف 10 داسې ملکونه دي چېرته چې بالغ کسانو ته د ایچ آی وی د معاینې لپاره په ازاده سره وینا کېدی شي.
تھامس پیکیٹی د اقتصادی معاملو یو نامتو فرانسیسی لیکوال دی. څوک چې په یو وخت فرانس او لندن کې د اقتصادی او معاشي حالاتو په بابله په تعلیمي ادارو کې لیکچري ورکوي. تیر کال د تھامس پیکیٹی د 900 صفو یو تفصیلی تصنیف د کیپیټل ان دی 21st سنچری عنوان لاندې ډیر زیات شهرت موندلی دی. د تھامس پیکیٹی په دغه تصنیف بحث مباحثی لا روان وی چې په دې دوران کې د غیر مساوی آمدن د سرخط لاندې نوی مضمون په سیاسي او اقتصادي حلقو کې نوی بحث توت کړی دی. نن د برتانیې مشهور ورځپاڼې دی انډیپندنت د تھامس پیکیٹی دا نوی مضمون په تفصیل سره چاپ کړی دی چې سرخط دی د ایس آی ایس یا د دولت اسلامیه د راپورته کېدو شاته لوی سبب د دولت غیر مساوي تقسیم دی. نامتو لیکوال تھامس پیکیٹی د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې مشرق وسطا سیمه کې د خونړۍ ترهګرۍ راپورته کېدو لوی محرک د دولت غیر مساوي تقسیم دی. دې لیکي د دولت د دې غیر مساوي تقسیم د لاسه د لګیدلي اور لمبو په تیر ورځو کې پیرس هم سوځولې دی. مضمون زیاته چې د ګردی مشرق وسطا د سیمې د تیلو په دولت یو څو ملکونو خېټي اچولې دي او هم دې سیز د مشرق وسطا سیاسي او اولسي حالات ډېر خوړین کړي دي. حالانکه د دې ملکونو په دولت او آبادۍ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. د مصر او د شام په منځ کې پراته شاهي ملکونه د دغې سیمې د تیلو په 80% دولت پراته دي. هر کله چې د ټولې سیمې د کل 300 میلیونو د آبادۍ صرف 10% برخه خلک په دغو بادشاهتونو او د شخصي حکومتونو په ملکونو کې میشته دي. اگر که لیکوال خپل مضمون کې دا قسمه ملکونه په نامه نه دي یاد کړي، خو تیر کال د اخیستې شوې جایزې نه معلومیږي چې د قطر، متحده عرب اماراتونه، کویت، سعودي عرب، بحرین او عمان یادوي. د دې جایزې د اعداد و شمار تر مخه په کال 2012 کې د مشرق وسطا د ټولې سیمې د آبادۍ 14% خلک په دغه ملکونو کې پراته دي، خو د دغې ټولې سیمې د کل دولت 80% د دغو ذکر شوو ملکونو په قبضه کې دی. مضمون نگار لیکي چې په دغو ملکونو کې دومره کم آبادی او دومره زیات دولت راغونډېدل په کره ارض د ټولو نه د زیات غیر مساوي صورتحال څرګندونه کوي. په دې شخصي حکومتونو او بادشاهتونو کې د کمې آبادۍ او د بې کچه زیات دولت له ثوابه زنانه او بهر نه راغلي ماجر خلک د غلامۍ ژوند تېروي. دې ابترو اقتصادي حالاتو کې د جهادیانو راپورته کېدل یو قدرتي خبره ده. دین علاوه هم دا خراب اقتصادي حالات په سیمه کې د جنگونو او د مرګ جوبلې سبب ګرځېدلې دي چې واګي د غربي طاقتونو په لاسو کې دي. مضمون نگار په دې لړ کې د خلیج د ډومبي جنگ حواله ورکوي. د کمو په نتیجه کې چې اتحادي فوزونو د تیلو ټولي وسیلې شخصي حکمرانانو یعنی امیرانو ته واپس لاسو کې ورکي. د یو موټی خلکو اختیار ته د تیلو د ټول دولت راتلو له سببه نیستای وهلي خلک اخیر ترهګرای ته اوغتل. مضمون نگار تامس پیکیټی ورسپانه انډیپندنت کې چاپ شوی د خپل مضمون په اخیر کې مشرق وسطا سیمه کې د دولت د غیر مساوي تقسیم ټول تور په مغربي طاقتونو پورې کړی دی، ځکه چې دا هم مغربي طاقتونه دي چې د سیمې د بادشاهانو او د شخصي حکمرانانو خپې د سیاسي او د فوزي ملاتړ په ذریعه راټینګې کړي دي، صرف په دې غرض چې غربي طاقتونو په د خپلو وسلو خرڅولو بازار ګرم ساتلی دی. او هم دغه وجه ده چې د مشرق وسطا د ملکونو په زلمي کل د غربي ملکونو د اولسي انصاف او د جمهوریت درسونه اثر نه کوي. لیکوال پیکیټی د ترهګرۍ بنیادی سبب د دولت غیر مساوي تقسیم ذکر کړی دی او لیکي چې د ترهګرۍ بهترینه مقابله په اقتصادي طور او د دولت په مساوي تقسیم ممکن ده.
او سوبلا نیکو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکای د چاپیریال او د قدرتی وسیلو په ډیویژن کې نائب لوی سرکاري وکیل جان کروډن، د نیویارک د سویلي ضلع سرکاري وکیل پریت برهارا او د امریکای د مچماري او د ځنګلي ځناورو د محکمې ډایریکټر ډان ایش په شریکه یو بیان کې ویلي دي چې د امریکای وفاقي عدالت په 12 نومبر د کینیډي یو استوګن لی شین لیوتا د ځنګلي ځناورو په غلا د خرسون په کاروبار کې په کردار درلودو د 2 کالو د قید سزا اورولې ده. په د امریکا کې د ګینډګانو د خکرونو نه د شرابو د پاره د جوړو 1400 جامونو د اخیستو او په غلا چین ته د رسولو جرم ثابت شوی و. لیو د کال 2015 د جون په 13 تاریخ په خپل جرم داده شوی دی. ډایریکټر ایش په خپله وینا کې ویلي دي چې د لیو د لاسه د ګینډا د خکر نه د جوړو جامونو ځینې د هر جام د غلا کاروبار د ګینډګانو د نسل د ختمولو په لوري یو ګام دی. د تور کړې شوی صدا یو خبرداري دی چې امریکای په دا قسمه ناوړه کاروبار کې د اختو خلکو د معلومولو، د هغوی د نیوو او په هغوی د مقدمو چلولو پوخ نیت کړی دی. امریکا به دا خبره یقیني کوي چې دا قسمه خلک زموږ راتلونکي کل امریکا کې د خپلو ځنګلي ځناورو نه محرومنی کی. لیاو د ګینډګانو د خکرونو نه د جوړو سیزونو په غیر قانونه کاروبار کې د اختو کسانو د نیوو د پاره ګرد امریکا کې د شروع کړې شوی مهم په لړ کې نیولې شوی و. لیاو په چین کې د ایشیا د فنپارو او د نایابو سیزونو په کاروبار کې یو ایسادار و. دې کاروبار کې د کار په امریکا کې د ځنګلي ځناورو د اندامونو نه د جوړ سامان په شمول د نایابو سیزونو اخیستل او چین ته د لیږلو بندوبستونه کول و. په کال 1986 کې د 9 نه زیاتو ملکونو خپلو کې یو لوزنامه دسخت کړې ده. د دې تر مخې د داسې میانو ځنګلي ځناورو او د ونو بوټو د تحفظ فیصله شوې ده چې هغه په عالمي بازار کې د زیاتې غوښتنې له سببه ختمېدی شي. نائب لوی سرکاری وکیل د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې دا مقدمه د هغو سمګلرانو په باب لا د جورو جاری تحقیقاتو نتیجه ده چې د قیمتي او د نایاب زناورو د اندامونو کاروبار نه ګټي وټي ترلاسه